تعلیم او د ازادۍ ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عیني وخت کې دوه پانځي وای. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات د چې کائنات په عیني وخت کې ولې د دوه پانځي ویل پیل کړی دی علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو، خو کائنات جانې که تاسو سره په پیل کې د خپل ځان په اړه د چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساينس پوهنځي محصله وم.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه ته وایا، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وی وړي او دغې وخت داسې خوږه خاطره دغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوټکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړۍ ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به ژړل یا به بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ شم او په شوق سره درس ووایم.
کاینا جانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، والا کې خوشاله وي، خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والا زړه مې تنګ ده، مور مې تیار او استاد درزه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې والا نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله په دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه برته خپل د مور صنف ته لاړ شم وایم چې زه برته کور ته ځم یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته لاړ شم، داسې ورځ مې نه تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی او هیڅ کله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور شوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسو کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین او ډېر پکې کې ما ځان نه سوالای سوې.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې اتمان ریاضیات به ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساينس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هماغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې ترڅنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړل، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
ټول
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره؟ خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلی نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تو تور کالیو سپین ساده دا به بیا پنځم به ورځ چبو تر جمعې به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې چې وی مینځو زکه چې سهار شنبه و باید خوندي تتلو څوبره تمبلې د مکتب دوره کې په دغه کارونه کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونه کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلې را څخه کېدل خو بیا مور مې تر شا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوا پارت هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پریمینځلې او یعنی د سپخ نه راتلی چې زما په خپلو جامو نفس تنګي دي چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي هره ورځې بدلوه هره ورځې بدلوه خو بیا هم داسې کله کله د داسې وضعیت سره مخامخ کېدلم خو ډېر نه
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسو قندار کې مکتب هم ویلی ده هلته تاسو پوهنتون هم ویلی کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کیسې او دا خبرې ډېرې وې د چالو چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یې د خلکو د خبرو لاندې وي خپل غنجلې وي ساسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقرا چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته و مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزا دغه رقم و ټولنه مو همدا رقم و چې یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوښ ول ځان په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره چادرې کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره چادرې په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بلاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کې یو داغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تاسو سره څومره ملګرتیا وکړه او خپل دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوړنې وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ماتور حجاب تور نقاب تور پوړنې پر سر کې که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه په دې حجاب کې مرزه خو بیا زه په همغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څخه ورسته کله چې مې وکتل زما په خاطر نورې انجونې هم راتول کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ تور نقاب مه تړئ که څه هم مخ نه معلومې دي فقط دوی سترګې معلومې دي خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ د نه هم صرف څخه ورسته د نورو انجونو په خاطر مجبوره سولم چې همغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې ته مجبوره یې چې باید نوې ژوند پیل کړې یا مجبوره چې واده وکړې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا هم خپل بقره وکړه هیڅ مشکل نه شته ته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه.
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتون زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې نو دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د قدر لو دلته د کمپیوټر ساينس تر څنګه دا مې خپان زیاده او استخدم دا ولې دغه دواړه د مختوړل
د ټپ پنځه علاقه کوم د څلورم سنس څخه شروع سو داسې خاطر او چې کله لوی اختر وو پلان می قرباني کول یا مغب سای علوي زما پلان یو عادت لوت هر کال د پسا علوي هر کال به د بدن د پسا د بدن هر غړي جلات لره تشریح کوي چې د سوسی په لري په څلورم سم کې هم لوی اختر وو پلان می پسا علوي او تعالی له دوس خورسته د هغه زړه را تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي زموږ زړه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېر سوچ یعنی ځکه تش په ژم سم څخه لوړې زده کړې نور مکم وو ماتم سمفونی کې زه هم دا مزمن وایم ماته زموږ د بدن غړي داس را شول کیږي همداسې په دا همدغه جریان کې لښ په ژم لڅلرم سم څخه ورسته ما په ساينس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې همداسې تیپ مې خپل هدف وټاکه چې زه به تیپ حتما وایم نو د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم که څه هم د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوي چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تا ته بل ډول معرفي کېږي هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ د دې پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخت یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې زګه ټوله ورځ به تا باندې مورز یو پانتون تات منور کوله او نیمه ورځ به بل تور کوله دومره درسونه ته څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خو سار وختي په ټپ هانسي تلم او ما په شنه خو هم سار وختي د اتو بجو خبره ستر ټول سبا جزا به کارم د ټپ هانسي درسونه مې مخته وړل او د هغه سره خبره بیا ما په شین کوم چې ساينس پانسي تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پانسي درسونه وایي را سره دا چې د ټپ هانسي کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسیدلی په همدغه کې د ټپ هانسي درسونه کې پلار سره ډېر مرسته کوله د کوم چې ساينس پانسي مې واسه مخته وړل خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره ور سول چې په دوړ په ځان کې ما د ډیر محصولونو د ډیر لوکانو د ډیر انجینر تر مېز په دوړ په ځان کې هم زمانه لومې مقام تر لاسه کړ
ډیرالي خوشاله شوم چې د داسې بایستعداد انجنیز موږ په لورو پرتو سیمو کې زمات باسي کار کوي رب شو اساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدې
اشپزي بلو
څه په خواله شي
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول مې ډیر شاز ده او ډیر شی په خو
بانجانو کوفته هدف مو د تور بانجانو ده
بلې و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زل چې ما د تور بانجان او کوفته واریده
بانجان خو جلا خوړل دی کوفته جلا خوړل دی دوړ جلا جلا پخې چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دی هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستې دا خوړل په ډیر خوش دی په دې خاطر چې پخولای سم
ساسو پسیمه کې عموما په قندار کې کم ډول خوړل ډیر عام دی او کله چې د نورو سیمونال ته میلمانه ورشي دوی ورته د زید فرهنګ په توګه باندې څه تیاری
زه تر په قندهار کې چې ډیر وارد هم دا چې کله مثلا په قندهار کې میلمستیا ته ځي ورې چې او خوش بانجان سبزی دا شان هم په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي خو مګر نور ولایتو لکه کابل ته چې زه تر وخت لیم هلته بیا زه تر په مهمانۍ کې کله چې دا په میلمستیا ځي هلته عشا کوم ته ډیر فخیږي
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک ملمانه ورشي نو هغه عموما ورته سبب پخي یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلی لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الته چې ورشي یو ډول خوړی دي چې دندکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خوړی دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګ ډول هغه کسان چې د لری استمو نورزي کاینه جانې کې دارته وایي آشپزی تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده چې په کورونی کې زیاتره انجنۍ لیک خیاطی کوي یا خامکدوزی کوي بیا په ځنګل ډول د افغانستان په شمال کې انجنۍ قالین بافي کوي د دې نه کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامک خو شو خو مې نه کولی سوي چې زده کوم کوم صرف ته نه ډیر و خو خیاطی مې زده ده کومور مې خیاط او خیاطی کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطی مسله ورڅخه زده کړې
کاینه ځان په اني وخت کې د دوو پانځوي ویل او په داسې ولایت کې چې حالت فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و پتا سو باندې ډیر چا حمایا کولی په کور کې علاوه د دې چې مور پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله
خوندو کې یو خوږ مې چې استاد و د فزیک استاد و زه تر دې فزیک مسایل په هغه سره علاوه که په مکتب کې او که په پوهنتون کې نو همغه خور من هم ډیر حمایت کول ځکه ما زیاتره وخت کور قانونه ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامع پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه درلود مشه خور په دې مساله کې ډیر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به می وره تر ورل چټول ورځ درس وای د امتحان فشکو کې بیره سره چې نستا تمرینونه بیره سره هر ول څنګه کیږي خصوصا دا ته به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تا کې ما درس وای کله بیره ته شیدې راوړل کله بیره ته می وره راوړل چې وی خو او شه صحت ولري او شو کولای شي درس وای دا ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساسو نور مې هم شوق دی د دې زده کړو کوم نور مې هم شوق دی د دې چې درس وایم او یو شی مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته هدا خپل دا ثابت شي چې کله چې ما په هدتون مکتب یو ځای ته استوې دا بې ځای نه دی او زه کولی شم چې لاس ترونم د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم
د کور د کار یادونه مو کړه کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کې کار کوي د بل کې درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس تکې نه ولي او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولې
یا تر اوسه خو نه دی ویلی مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کرا کرا راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید زینو د کور کارونه ته هم رسیدګي وکړي ځکه بیا مصرفیات درته هم پیدا کیږي خو دا سوي چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نوم صاحب مکتب ته تلم بشین له خو ما د هم سوي څخه ورسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفه ته تلم نو زه په کور کې نوم ملمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یو څه خسته دی که د شپې کار ورته پاتې خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې کار مکو خسته خو بیا کله چې رخصتي وي پر رخصتي کې ما په خپل هم د دې سره کومک کوم د کور په کارونه
کوم کار د کور په کارونه کې کولای شي آشپزي نه لوا
د آشپزي څخه را دی خو په جارو کې ډیر شوم په دا یو مثلا په ډیر لږ وخت کې به مې ډیر ځای جارو کاو ډیر ځای به پاکاو او دا کار مې ډیر خوښم
نو په عموما هغه جنو سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري دا چې ولی زم په دلیل نه پوهیږم حتما نسبت نور کارونه ته ودا کار اسانه وي
دا کار اسان دی ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصي جام په دې خاطر دا کار ته شاید هم دا دلیل وسه خو نه پوهیږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولی مې دا کار خوښیږي خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډیر ژر کولای سم یې پښته زه هم
کاینل ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنی نه خوندزی او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د 25 د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو څومره درته ښکاری چې تبور سیږي خوبونه ته عملی به شيغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر موسه یعنی دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دوه هیله څخه شات پات سم یعنی ته په خدا سپانځي چې ته په پوهنتون کې شتون ولرې درس وای او یعنی لیسانس او سه یا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي به د سپانځي چې یوازې په پوهنتون پورې تړل نه د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسوي او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم ځکه ټیپ یعنی په یو واسه سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم کوم چې ساينس ونځي مې مخته وړي د په یو بخش کې او فعلا هم په همدغه کې مصروف یم
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې دغه برخې زده کړې کوي اغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او وس په کور ناشته دي که هغه ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي په کوم طریقو باندې دغه درسونه خپل مخه ته وړي چې هغه هم دغه لار واخلي او مخه ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي د لومړي دوهم سمستر څخه ورسته خپل لار پیدا کوي یعنی باید یو رښتا وټاکي یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي ما هغه څنګه چې ځان ته تکړه او پوسم چې باید په دغه څنګه کې زکم کم شیان وایم دا هغه د پانتون په دوري او چې پر کوریم هم هغه نو دا څنګه مربوط کم کورسونه ته ضرورت لرم او کم مثلا د کم ژبه زده کړه ته ضرورت لرم یا کم شیان زده کړه ته ضرورت لرم هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي هم هغه کورسونه مختوړم یوټیوب کې هم هغه موضوع سرچ وم او انټرنیټ چې شقوي او سره نه نورم چې نو اوس هم دا غوښتل کوم یو یو سکرین ریکارډر اخلم دا غوښتل خو رس تخبل ځان سره عملی کړم د پانتون استادان هم د دې ترڅنګ په هنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه ویژه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر هاي لیول پورې تاسو ته تشریح کوي. دغه کورسونه تاسو وایي چې دغه څنګه مربوط دي، دغه برخه مربوط دي. بیا می پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي ازي په کور کې ګورم.
کاینا جان، یو سوند چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي ده دا چې په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکینی وی وای، څنګه تا د غنګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس کړي چې د نور درس وایم، ځکه نور وکول سم یو ځای ته ورسې، ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پونتونه نو تر څو فکر نه کوم چې بیا دې برته اخلاص سي. او که مثلا زه پونتونه نه خلاص نه سم په کور کې درس وایم نو بیا څه فائدہ؟ وظیف یا موسات هم وتړل سو، د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، هغه خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي، ستا هم ساده پاره شه ده، هم ساده فامیل لپاره، او هم به دا بهانه نه چې د کور او وزې د طالبانو لپاره مثلا ته د کور او وزې ته باید ونه وزې، ځکه اوس مهال د هغه رقم دی داسې او حکومت راغلی دی چې د خپل کور ورسې، دا بهانه هم درول کیږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګېزه راته پیدا سو، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کوې چې ته یو وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هره ورځ خبرې 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 انګېزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پانتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي، بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونې په کور کې نه ولیدي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د انجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې انجونې کېدای شي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه انجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه و دا برته هم هغه انجلۍ نه سي کېدلی، نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ول د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوی ژوند ورته برابروي یا ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی شئ، هغوی ته تشویقولی شئ چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول هیڅکله هم حل لاره کېدلی نه شي چې تاسو هغوی دا کې یو نوی ژوند ته جوړ کړي، برعکس د زیاترو انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولې دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دی.
کاینات جانې، هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځي کې دي او په دغه برخه کې لکه د پانتوني انجونو په څیر زده کړې لوړې نه دي، ولاد ژوند دې نه تجربه کړي، د خپل کله کله تصمیم نیسي او د تراز کیږي چې واده وکړي، هغه ته د پیغام څه ده؟
هغه ته مهم پیغام دی چې نوې ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره تیرو، نو باید ډیر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوې، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوې، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بېځای یم، زما ژوند کول دلته بېځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحان دې ته ماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي او نوی کور ته ولاړ شي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه شي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي وګوري چې ایا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي، عموما عمرونه تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي، او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیره زیاته مننه کور ودان کینر جانې، ډیرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
دل دارن تیری اجوند ل زهرو تک سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو لو زلفو لیاو تا